پنجشن بیده کبت لروشتمه ده مارچ چوار لسمه ده ازادی راژیو ده نن روزی خپروانی لحمدی شبی پیل شوی او ده ماشام تو رو بجو ده خپروانی پا منزانی چپ دولش پجنوی پتول افغانستان که خپریشی ده انترنت ده لاری هم ازادی راژیو پا www.azadiradio.com که نیواله شی پروان خپروانی که جی دیش تقیقی دوام کهوی زحمت چی بر ساسو کور بایم السلام علیکم پو تخنیکی برخه که قادر جلالوف رسرم رستن دویده په دې خبري مجله کې تر ډیره د امریکا او افغانستان پر اړیکو مطالب لرو. ولسمشر کرزی یو ځل بیا واشنگتن ته خبرداری ورکړی که د بګرام زندان افغان دولت ته ونه سپاري دوه اړخیزه اړیکو ته به زیان واړوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. حامد کرزی د بګرام د زندان په اړه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې وکړې. په کابل کې یوه مشکوکه تروریستي ډله چپل شوې او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر غوره شو. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا خبرداری ورکړی که د بګرام د زندان په ورسپارلو کې د امریکا له لورې ځنډ وشي دا به د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان پیش کړي. له ارګ څخه په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی د چهارشنبې د ورځې په مازدیګر په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو له عمومي قمندان سره په کتنه کې یو ځلې بیا ټینګار وکړ چې د بګرام زندان دې له موافقې سره سم زر تر زره افغان حکومت ته وسپارل شي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس په وینا ولسمشر کرزی له دفتر څخه دا خبر پاڼه وروسته له هغه خبرې شي چې حامد کرزی او جنرال جوزف دانفورد د چهارشنبې د ورځې په لیدنه کې ونه توانېدل هغه خنډونه هوار کړي چې تېره اونۍ د دې زندان بشپړه ورسپارنه ځنډولې وه. همدا آژانس تر غونډې وروسته د ناټو د یوې خبر پاڼې په حواله وایي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پاتې مسلو د هواري لپاره د رغنده خبرو اترو د دوام ژمنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې پرون په کابل کې افغان امنیتي ځواکونو له یوې ډلې وسلوالو بریدګرو سره نښته کړې او 15 تنه وسلوالې وژلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوې خبر پاڼه کې وویل د دې سره یې په مرکز کې د حقانی د شبکې یوه پلان شوې حمله شنډه کړې ده او د دې ډلې 2 تنه یې نیولې دي. د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی شبکې اړوندې وسلوالې ډلې غوښتل په کابل کې پر پوځي تاسیساتو پراخ بریدونه وکړي خو دوی مخکې له دې چې دا پلان عملي شي د دې مشکوکو بریدګرو ځای وموند او د کابل په 16 ناحیه کې پرې عملیات ترسره کړل. چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې جنګي مهمات او چاودیدونکي مواد هم نیولې دي. ولسمشر حامد کرزی په کندوز کې د بسکشۍ د لوبې پر مهال ځان وژونکې حمله غندلې ده. د حمله د امام صاحب په ولسوالۍ کې شوې ده چې د رپورټونو له مخې د ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون 10 کسان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. په وژل شویو کسانو کې د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پلار او ورور یې چې د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانو شامل دي. ولسمشر کرزی ویلي د تروریستانو د ادا خلاف چې وایي د بهرنیو ځواکونو پر ضد مبارزه کوي د بریدې د بسکشي د عنعنوي لوبې پر مهال کړی چې په کې هیڅ بهرنی نه دی وژل شوی. دا پیښه پرون شوې ده. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې د چین پارلمان دا تصویب کړي چې شي جان پینګ د دغه هیواد ولسمشر دی. جان پینګ تیر نومبر د هوجنتاو پر ځای د کمونیست ګوند او د چین د پوځ مشر وټاکل شو. دا ټاکنه په چین کې په لسو کلونو کې یو ځل کېږي څو واک ځوان نسل ته وسپارل شي. کله چې د چین پارلمان چې تر ډیره واک نه لري نن جان پینګ د ولسمشر په حیث تایید کړي نو دی به د هوجنتاو په څیر درې عمده وظیفې ولري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو رسمي سفر مسکو ته رسېدلی. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن وګوري. تمه ده چې دا دواړه مشران به په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې پر روان وضعیت او دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې وکړي. همدارنګه به محمود عباس نن د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویدیف سره هم وګوري. رپورټونه وایي چې د فلسطیني ادارې مشر به د مارچ تر 14 پورې په مسکو کې پاتې شي. په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو په عیسویانو پادریانو د ارجنټاین جورج ماریو بیرګوګلیو د راتلونکي پاک په توګه وټاکه. بیرګوګلیو د ځان لپاره د فرانسیس لومړی نوم غوره کړی دی. دی د امریکا له لوی وچې څخه لومړنی پاپ دی چې ټاکل کیږي. د بیرګوګلیو ټاکل د فرانسوي پادری جین لویس تاوران لخوا په لاتیني ژبه اعلان شو.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
توران وای ز تاسو د خوشي یو اعلان کوم او هغه دا چې موږ اوس پاپ لرو. د کلیسا په 2000 کلن تاریخ کې فرانسیس 268 پاپ دی. فرانسیس لومړی خپل ټوله سابقه په خپل هیواد ارجنټاین کې تیر کړی ده. 68 کلن فرانسیس د ارجنټاین د کلیسا د عصر کېدو له امله چې په لاتین امریکا کې له محافظه کارو کلیساو څخه وه پیژندل کیږي.
سلام قسیم سلام علیم او د هم د نن لپاره د څوسرو شارونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سنتیګریډ په اساس برابر سوي. کابل د تودوخې لوړه درجه 18.3 اسمان برګ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 18.2 اسمان برګ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 20.3 اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 22.9 اسمان برګ او کندهار د تودوخې لوړه درجه 23.3 اسمان برګ اټکل سوي. لمړتیامو مننه.
اسدی رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږمې په ټول افغانستان کې اوري. دا اسدی رادیو سهارنۍ خبری مچله د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شي. د روان خبری مجلې په دوام مو په کابل کې د بګرام زندان د سپارلو په برخه کې د ولسمشر کرزی او د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان له خبرو خبرو. نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې د کابل او واشنگتن د اړیکو مسله څرګل شوې. دا به هم واوري چې د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر وړاندیز کړی دی چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته 14,600 امریکایي پوځیاني سر شي. افغانستان هیله لري چې روان میلادي کال به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي، خو د اقتصادي چارو یو شمېر څېړونکي شک کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځلی بیا خبرداری ورکړ کده بګرام د زندان په ورسپارلو کې د امریکا له لوري ځنډ وشي، د امریکا او افغانستان اړیکو ته به زیان واړوي. کله چې تیر شنبه افغان حکومت ته په بشپړه توګه د بګرام د زندان ورسپارل وځنډېدل، نو افغان چارواکو وویل په روانه اونۍ کې به د بګرام زندان په بشپړه توګه ور وسپارل شي. په دې اړه ولسمشر حامد کرزی او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جوزف دانفورد خبرې کړې دي. د دې خبرو تفصیل د اجمل ان پرپورت کې.
د ولسمشر کرزی د ویان دفتر د ولسمشر لخلی وایي چې د باګرام د زندان پور سپارلو کې خند به د امریکا او افغانستان د اړیکو په زیان وي. د ارک څخه په یو خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی د چهارشنبه د ورځې په ماسپخین په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو د عمومي قومندان سره په کتنه کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې د باګرام زندان د موافقې سره سم زر تر زر افغان حکومت ته وسپارل شي. تر دې ورځ مخکې ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د وینا پر مهال د باګرام زندان ورسپارنه مهمه او بلل او افغانانو یې د ملاتړ غوښتنه وکړه.
مور سره ودرېږه، شاګو کې چې تر دې بر حق دی وسپاره زندانونه افغانستان ته، اله کې ګناه خره او دا به شرف پیدا کړی کیږي. تر شنبه یک شنبه پر به عمل کیږي. نو څه عمل دی؟ بیا یې پر سر وکړه،
له بلې خوا د ولسمشر حامد کرزی ویاند مل فیضی د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته په یوه مرکه کې افغان لوري ته د باګرام د زندان په سپارنه کې ځنډ د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستونزو له علتونو یو علت وباله. ایمل فیضی ویل افغان لوري ته د زندان د بشپړې او زر تر زر سپارنې په برخه کې واشنگتن ته د ولسمشر کرزی او ورسره ملګري پلاوی په رسمي سفر کې موافقه شوې وه. خاغلی فیضی ازادۍ رادیو ته ویل موږ د باګرام په زندان کې د بهرنیو هیوادونو د یو شمېر بندي اتباعو د ورسپارنې غوښتونکي نه یو، ځکه په هغې برخه کې تر اوسه موافقه نشته. د ایمل فیضی په وینا همدارنګه یو شمېر هغه زندانیان چې ډېر خطرناک دي او شمېر یې له 15 څخه تر 45 پورې دی او د افغانستان او بهرنیو ځواکونو لپاره جدي خطر ګڼل کیږي، پرې موافقه شوې چې د دوی په اړه به د ناټو عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد او د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي په مشرۍ یوه ګډه کمیټه پریکړه کوي او پر یو میکانیزم به کار کوي. د ښاغلي فیضی په وینا له دې سره بدان دیښنه ختمه شي چې افغان حکومت یو شمېر خطرناک بندیان خوشي نه کړي. نوموړي وویل له دې پرته افغان حکیمیت ته د نورو ټولو زندانیانو د بشپړې سپارنې پرېکړه شوې ده او موږ یې زر تر زره د سپارنې غوښتنه کوو.
ما دو تعداد زندانیانی که مطلب یا بیگانه هستن و یا هم تهدید جدی نیستن و باید کاملا
هغه لفظی وایي حماسي چې ما وویل موږ د هغه شمیر زندانیانو چې یا بیګناه دي او یا هم جدي ګواښ نه پیښوي هغوی باید کاملا په واشنګټن کې د شوې موافقې سره سم افغان لوري ته وسپارل شي. خو له بده مرغه لومړی د مارچ 9 نیټه وټاکل شوه. بیا وویل شول چې ډېر زر به تر دوشنبې پورې چې تېره شوه دا زندانیان افغان لوري ته وسپارل شي. اوس وایي چې د همدې اونۍ په اوږدو کې به وسپارل شي. نو داسې یو وضعیت خپله د اندېښنې یو سبب او د افغانستان د ملي حاکمیت څخه څرګند سرغړاوی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس وایي د ولسمشر کرزي له دفتر څخه دا خبر پاڼه وروسته لاغې خپرېږي چې ولسمشر کرزي او جنرال ډانفورډ ونتوانېدل د چهارشنبې د ورځې په لیدنه کې هغه خنډونه هوار کړي چې تېره اونۍ د دې زندان بشپړ ورسپارنه ځنډولې وه. همدا جان سرغونډې وروسته د ناټو د یوې خبر پاڼې په حواله وایي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پاتې مسلو د هواري لپاره د رغند خبرو اترو د دوام ژمنه کړې.
په رپورټ کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون په کابل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورډ سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په ارتباط خبرې وکړې او په تیره بیا یې افغان دولت ته د بګرام د زندان د سپارلو پر مسلې خبرې وکړې. په دې خبرو کې پریکړه وشوه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د پاتې ستونزو په اړه به په راتلونکي کې بیا هم خبرې کېږي. ولسمشر کرزي په وروستیو کې بیا بیا پر امریکا انتقاد کړی دی. د کابل د یو شمیر اوسیدونکو څرګندونې د حامد کرزي د دې انتقادونو په ارتباط اورو.
ستاسو لا پیغامونه نه
ولی خبرې کوم د افغانستان ولسمشر چې دی موږ بالکل د خبره ایمه کوو. په دې خبر چې یو ولسمشر یا د یو کور مشر د موضوعات چې د مملکت په سطح د ویني تمن یو شی دی ویني ځکه د خبره کوي او موږ د ایمه کوو که امریکایان نه زموږ سره کومک کوي صحیح موږ یې منو لیکن د دې وړخ د وضعیت هم د دوی دی چې یو څه خبره نه وي او ناقه یو څوک یو شه باندې کوېتام یا اعتماد وارد کړي.
زما نوم خان محمد رامکی او دیموکریانو اوسیدم. دا زه خپل نظریات په حساب داس فکر کوم چې دا د مخالفینو توجه ځان ته جلب کړي چې دای مثلا د امریکایانو په ضد ده یا په طور د مثال دای دوی نه غوړي یا مثال د امریکایانو منافع دلته په اصطلاح نه غوړي په دې حساب د توجه ځان ته جلبوي چې په آینده انتخاباتو کې د دې ملاتړ ځان ته را جلب کړي. زه داسې فکر کوم اووه کاله یا اته کاله چې دلته رهبري وکړو نو په دا یو کال یا نیم کال باندې نو چې دی خپله پالیسي ته تغییر ورکړي نو فکر نه کوم چې دا کوم مثبت رول ولوبوي.
زما نوم ډاکټر مروان دی او د دغه څرګندونې داسې دي دی خو د دې حکومت نه هغه لس یا اولس کاله کېږي تر دغه ورځې پورې دی د ده په د امریکایانو په زور ناست دی چې دی نن نه دی هم نشته خو د دې خطره چې دی لکه پخوانی تاریخ چې تکرارېږي لکه څنګه چې نجیب ځان ته برات ورکړ کله چې روسان وتل نو دې هم پوهېږي چې د ده اخرنی وخت د حکومت او 2014 کې د امریکایانو په وینا چې موږ اوسو د افغانستان نه نو دی اوس داسې رول لوبوي چې زه د امریکایانو په ضد یم او امریکایان افغانستان نه غواړي او دا ټولو ته په ډاګه ده که نن امریکایان واوسي بېرته هماغه کورنۍ جګړې دي هماغه به هره کوڅه کې په هر ځای کې به بیا هماغه پوستي او هماغه بدحال.
په کابل کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې پر امریکا د ولسمشر کرزي د وروستیو انتقادونو په ارتباط اورېدې. وړاندې په خپرونه کې نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې هم د کابل او واشنگتن د اړیکو مسله څېړل شوې ده او په دې خبري مجله کې به وروسته دا هم واوري چې د امریکا د استازو د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وای په افغانستان کې د امریکا پوځي قمندانان او په دې هیواد کې د امریکا سفیر د دې پلویان دي چې په 2014 کال کې د محاربوي سرتیرو له وتلو وروسته 14,600 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي.
د ازادي رادیو د 1991 کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوي کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ
نوروز ډیر ورځې پاتې نه دي نن تقریبا تربیونه کم وخت پاتې دی یوونه پاتې ده وبخشي و به چې 15 دقیقې دي د روان خبري مجلې لند خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا خبرداری ورکړ ک د بګرام د زندان په ورسپارلو کې د امریکا له لوري ځنډ وشي دا به د امریکا او افغانستان اړیکو ته زیان پیښ کړي. د افغانستان د ملي امنیت چارواکي وایي چې پرون په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو لوی وسلوالې ډلې سره نشته وکړه او 15 تنه وسلوالې ووشل. ولسمشر حامد کرزی په کندوز کې د بوسکشي د لوبې پر مهال ځان وژون کې حمله خندلې ده. د حمله پرون د امام صاحب په ولسوالۍ کې وشوه. تمدا چې د چین پارلمان دا تصویب کړي چې شي جان پینګ د دغه هیواد ولسمشر دی. دا پریکړه به د چین پارلمان نن کوي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو رسمي سفر ماسکاو ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن وګوري. په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکي سویانو پادریانو د ارجنټاین جورج ماریو بیرګوګلیو د راتلونکي پاک په توګه وټاکه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وای په افغانستان کې د امریکا پوځي قمندانان او په دې هیواد کې د امریکا سفیر د دې پلویان دي چې په 2014 کال کې له محاربوي سرتیرو له وتلو وروسته 1,600 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د څرګندونې افغانستان ته له یو سفر وروسته کړی دي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخه.
د امریکا د استازو د مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر خاغلی مکیون افغانستان ته د خپل دریم سفر لپاره ترسولې و ورځ وروسته خبري اعلان وتول. په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د 1,600 امریکایي سرتیرو پاتې کیدل بچي د ائتلافي ځواکونو 6,000 سرتیري به هم ورسره وي. یو داسې انتخاب وي چې له ځان سره به کم خطر ولري. هوارد ماکیون همداراز ویل چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جوزف ټانفورد سره وکتل او نوموړي هم په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کینګم په څیر په دې شمیر د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پلوي کوله. نوموړي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر پر سر له سیاسي او پوځي فشارونو سره مخ دی. تمه ده چې ولسمشر اوباما به په راتلونکي اونیو کې د 2014 میلادي کال له ډسمبر میاشتې وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر اعلان کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې 2000 امریکایي سرتیري وژل شوي، تر 3000 روسي ټپیان شوي او امریکا په میلیارډونو ډالر په دې هیواد کې لګولي. دا د اژانس د ریپورت په وینا په افغانستان کې د 6,000 ائتلافي سرتیرو سربیره د 1,600 امریکایي سرتیرو پاتې کیدل تر هغه شمیر زیات دي چې تیر میاشت په بروکسل کې امریکایي او ناتو چارواکو بحث کړی وو. په راپور کې د یو چارواکي لخوا ویل شوی چې په بروکسل کې د 2,000 پورې د سرتیرو په پاتې کیدو خبرې شوې وي. د امریکا د دفاع پوخانی وزیر لیون پنیت هم منلې ده چې په دې اندازه د سرتیرو په پاتې کیدو خبرې شوې وي، خو ویلې دي چې په دې اړه وروسته پریکړه نه وشوي. له دې وروسته پوځي چارواکو په ډاګه کړی و چې دوی په افغانستان کې له 2014 کال وروسته په خشمیر پوځي حضور غوره بولي او مخکې لدی چې په دې اړه ولسمشر بارک اوباما اعلان وکړي دوی په کم شمیر د سرتیرو د پاتې کېدو خلاف څرګندونه کړي وي. تیرونه د امریکا د پوځ د مرکزی قمندې مشر جنرال جیمز ماتیز ویلی وو دا په شخصي توګه په افغانستان کې د 1,600 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو سپارښتنه کوي او همداراز د فکر کوي چې د ناتو د تلو نور متحدین به هم د دې پنمایي یعنی 6,500 سرتیري په افغانستان کې پریږدي. راپور وایي یو شمیر نور جمهور غوښتونکي استازي چې افغانستان ته سفر کړي او هلته له پوځي قمندانانو سره کتلي هم په همدې شمیر د سرتیرو د پاتې کېدو ملاتړ کوي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر هوارد بی مکیون ویلي دا ستونزمن کار دی چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان سره په دواړو خیز امنیتی تړون هم چټک کار وکړي او په عین حال کې په دې هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر وټاکي.
خبري مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته نوریاس نوري کتنه کوي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه په ورستۍ غنه کې کرزی په خپل د امریکا زیات سرګندونو ټینګار کوي تر سرلیک لاندې لیکي. افغان ولسمشر حامد کرزی د سیشن می پورز هلمن ولایت په سفر کې یو ځل بیا د امریکا زیات سرګندونو تکرار کړی چې ویلی وو د افغانستان په نارامۍ کې امریکا او طالبان دواړه لاس لري. ولسمشر کرزی د اکشن بی پورز د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل سره تر کتنې ورسته وویل چې طالبان د امریکا لپاره خدمت کوي، بیګنا ملکی افغانان وژني. امریکایي ملکی او پوځي چارواکو د کرزی دغه څرګندونې په کلک رد کړې. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام د دوشنبه په ورځ ویل هغه مفکوره چې ګواکې موږ بل طالبانو سره معامله کوو دا د هر هغه څه پر ضد چې موږ دلته ترسره کړی دي. د ورسپانې په وینا د کرزي دا څرګندونې هغه خبرې اترې له ګواښ سره مخامخ کوي چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د امریکا د پوځي حضور پر څرنګوالي څرخي. وال سټریټ جرنال ورسپانه په واشنگټن کې د امریکن پروګرس د مرکز د یو کارکونکي براین کاتولس د خبرو په حواله لیکي چې ویلي دي کرزی د نازکو یخونو پر سر لوبه کوي. د بارک اوباما اداره غواړي د افغانستان اوږدمهاله ملاتړ وکړي، خو دا ډول څرګندونې دوی ته دا ګرانوي چې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو لپاره امریکایانو او د دې هیواد کانګرس ته قناعت ورکړي. بریتانوی ګارډین ورسپانې پر یوې بلې موضوع لیکنه خپره کړې او لیکي چې طالبان ماشومانو ته د پولیو د واکسین مخه نیسي. د نورستان والی تمیم نورستانی چې ولایت له پاکستان سره ګډه پوله لري ګارډین ته ویلي چې هغو طالبانو چې په یو شمیر هغو لرو پرتو غرنیو سیمو کې نفوذ لري ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد د کلنی واکسین مخه نیولې. روغتیایي کارکوونکي نه پرېږدي چې هغه ماشومان چې اړتیا لري واکسین کړي. د نورستان دی والی په وینا د وایګل پر ولسوالۍ له درې کالو راهیسې طالبان واکمن دي. تیرو دوه کلونو کې ماشومانو ته د واکسین کمپاین عملي شوی، خو سږ کال طالبانو دغه کمپاین بند کړی دی. ګارډین ورسپانه دی والی له قول زیاتوي چې وای په نورګل ولسوالۍ کې هم په دې برخه کې ستونزې موجودې دي. هغه پاکستانی طالبان بچ په خپل سیمو کې درې ځلې ماشومانو ته د پولیو د واکسین مخه نیولې وه. خای پر افغان طالبانو هم فشار راوړي چې دوی هم ورته کار وکړي. ورسپانه د ملګرو ملتونو د ادارې له قوله چې په افغانستان کې د واکسین د دغه کمپاین چارې تنظیموي لیکي چې وایي په ټول افغانستان کې طالبانو روغتیایي کارکوونکي له دې نه دي منع کړي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان میلادي کال تر پایه به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د دې وزارت مسؤلان وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب به د هیواد د سوداګرۍ او ترانزیت موجوده ستونزې هوارې کړي، خو ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان دا مهال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په معیارونو برابر نه دی. له کابل اسدالله الدین رپورټ لري.
د سوداګرۍ وزارت د مسولینو په باور کله چې افغانستان د ډبلیو ټي او یا د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي نو په هیواد کې به پانګونه نوره هم پراخه شي. د دې وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د روان 2013 میلادي کال تر پایه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له معیارونو او قوانینو سره سم ځان برابر کړي او غړیتوب ترلاسه کړي. د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواري د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل هڅه یې دا ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلی شینواري د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ته د افغانستان د چمتووالي په اړه داسې وویل:
سره قوانین کار کردیم که بیشتر از 23 قانون
مسوده دی. وای مونږ په دې برخه کې په قوانینو کار کړی او تر اوسه د درويشتو قوانینو مسوده هم جوړ شوې او نږدې 14 به سږ کال د حکومت او ملي شورا لخوا تصویب شي. مونږ د معیاري کېدو او د جواز اخیستنې د بهیر په ساده کېدو هم کار کړی. غواړو چې د وارداتو او صادراتو ټول فیسونه منظم او د ملي سوداګرو په اختیار کې ورکړو. ښاغلی مزمل ویل چې افغانستان په 2014 میلادي کال کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د څارونکو غړیتوب ترلاسه کړ او له هماغه وخت را په دې خوا د دې سازمان په غونډو کې ګډون کوي. د راپورونو پر اساس دا مهال 155 هیوادونه په دې سازمان کې غړیتوب لري او 13 نور هیوادونه یې د غړیتوب په انتظار دي. د سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي هر کله چې افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي نو د افغان سوداګرو د سوداګرۍ او ترانزیت ستونزې به تر ډیره هوارې شي. خو اقتصادي کارپوهان وایي چې افغانستان به داسې ژر د دې سازمان غړیتوب ترلاسه نه کړي. د اقتصادي چارو کتونکي سیف الدین سیحون آزادی راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په معیارونو ځان برابرول اسانه کار نه دی.
بګ افغانستان از امکنون مقررات ګمرکات خود
دا وایي چې افغانستان سر له اوس خپل سوداګریز مقررات ګمرکونه او بنادر له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي. دا فرصت شته چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي، خو که چیرې دا کارونه تر سره نشي نو نشي کولای د سازمان ته دنه نشي. خو د سوداګرۍ وزارت وایي چې په دې اړه د دې سازمان له غړو هیوادونو سره خبرې کړي او په تجربو یې ځان پوی کړی دی. په دې سازمان کې د غړیتوب او د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري خبرې په داسې حال کې کیږي چې دا مهال افغان سوداګر له پاکستان او ایران سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ستونزې لري. افغان سوداګرو په وار وار د ګوندوي هیوادونو له ناسم چلند څخه شکایتونه کړي او حکومت یې په دې برخه کې په بیغوري تورن کړی دی.
د
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
لوی لسیز څخه زیات وخت ولګېدی چې د نړیوالې سوداګرۍ مرکز له سره جوړ شي. په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د پخوانیو دوو جګو ودانیو پر ځای چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملو له امله ویجاړ شوې، د یو نوی څلی جوړ شوی دی. د ازادي راډیو د خبریال په امریکا کې کورتنی بروکس د نوي آسمان څخه په اړه د امریکایانو د هیلو او نظرونو پر اساس یو رپورټ برابر کړی چې مهمې برخې جانقه علي کوزی اوروي.
په کومه ورځ چې په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ غبرګولې ودانۍ ونړول شوې، د وخت خروال رودي جولیانی اعلان وکړ چې دا ودانۍ به بیا پورته شي. جولیانی ویلي وو، موږ به یې بیرته جوړې کړو، موږ به له دغه حالت څخه د تیر وخت په پرتله په سیاسي او اقتصادي لحاظ ډیر غښتلي راووزو، دا آسمان څکی به ټول له سره جوړ شي. له یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې وروسته دا دی د آزادۍ څلی یا فریډم ټاور بشپړېدو او ګټه اخیستو ته نږدې شوی دی. د نیویارک ښار په زړه کې دا ستر ټاور یا آسمان څکی به د لویدیځې وچې تر ټولو جګ ټاور وي. د دې ودانۍ وروستی مخروطي منار چې 140 متره اوږد دی، د ودانۍ ساحې ته د انتقال په حال کې دی او کاریګر او انجینران هوا ته انتظار باسي. کله چې باد کمزورې او یا بیخي نه وي، دوی به دا منار د ودانۍ سر ته پورته کړي. له بشپړېدو وروسته به د نړیوالې سوداګرۍ مرکز یا فریډم ټاور 1,206 فوټه جګوالی ولري چې دا عدد د امریکا د متحده ایالاتو د ازادۍ له نېټې سره برابر دی. د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز د نوي ټاور یا ودانۍ ساختماني نقشه یا جیومیټریک ډیزاین له 2000 څخه د زیات شمیر سپارل شوو نقشو یا ډیزاینونو لمن څخه غوره شوی دی. درینا ګریګوري په نامه ښځه چې د نړیوالې سوداګرۍ غورځول شوو ودانیو ته نږدې د یوې ابتدایي ښوونځي سکرتره ده، په ودانیو باندې د تروریستي حملو پر مهال په ښوونځي کې وه. دا په دې باور ده چې د نوي ټاور یا ودانۍ جوړول د نیویارکانو د قوت څرګندوي دي.
زه فکر کوم دا به په یقین سره داسې شی وي چې موږ ته به را په زړه کوي چې موږ سرسختې خلک یو او هیڅ شی مو نشي درولی.
شپږ 50 کلن مسلمان کبیرجان مګیهان چې د نړیوالې سوداګرۍ په څنګ کې د الفرح مسجد څخه خبرې کولې وایي چې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز یادگار یا خاطره له ټاور څخه د تزیات اهمیت لري.
ازادي راډیو ته د اتصالاتو د شرکت لالارې را رسیدلې سیمې سونه داري چې خالد لخمان لیکي له حکومت هیله کوي چې د ډاکټرانو غم مخري. وی اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی له میدان وردک نه لیکلی دسي د جلریز په جلریز کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په کمپ کې د افغان ځواکونو او امریکایي ځواکونو ترمنځ نشته سویده. عبدالرحیم الله بغلان لیکلی دی زموږ په ولایت کې معارف ته توجه کم ده او باید چارواکي دې ته توجه وکړي. اوسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
تیاری سی بمباری کوله هغه وخت کې سپنده سوی
په کور کې څوک اسدی
په کور کې زه ما اولاد کو نه ملي
د خرج مصرف لکه ما پیدا کیته
کلا شو کوم اول د باغ زنانه کې وباغونه وم بیل می وخه د امڅکه موږ د باغ زنانه واره کړی شاله نامه امرا کړی خو شان نه سره
څنګه نو بیل وهل تا ته سخت نه و
څنګه سخت نه و او مجبوری ونه
به 2 روپۍ در کولی
2.5 روپۍ را کولی دا اوس کوم سال کلا شو کوم هغه کومه غریب می ډیر روانه تیر سن
او کور د زی کلا شو کی کنه دغه کور خلک سره کوم زیات سره کی
خو ازیت کاو
مثلا سره کوم خو ازیت
مثال دی بیوا قطغی پات کی له قطغی را کاو مثال دیوانان و زاړه و نوی را کاول
د کلیم خلکو در کړی دی
وو بیا جاکټ ما بل رسرک
بیا چې اوس دې کالی مینځل کنه 2 روپۍ در کولې
کالی په میاست دی را کول $10 را کول کالا شوی می کوله کوټې می پاکولې ظرفونه می مینځل ډیر کار می کوم
څنګه ری پیدا کول مثلا څنګه پیډل سی او کور کالا شوی د ضرورت لري
سی او دفتر غو دی و بیا غدې ما نوم را وته بیا ماته زنګ را وکه بیا ورغلم بیا غي کور ته وتلم
ځینی خې دې کنه کله سپیسی ونه لري گدایي کوي هو کار نه کوي ته په نظر دې غوډه کار څنګه ده
ښه کار نه ده زه خپل لاسري زحمت واسي خو ابو برو
ته څو وړي سرقه مې اوسوند ولري
حیوانان مې کسي درس وایي با تربیه غرسي
د یو افغان